فرشة نيغاتا سوستري مشي په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریا ستوري هرکلی کوم وبولئ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی. دغه راز دا چې څرنګه وسله وال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي. په یوه تحلیل راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې. په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یو نړیوال تروریست په توګه ونومو. دی خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ده، په ښارګوټي کې ده، په ورځ کې 6000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دې فابریکې یوه مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته په هرات کې د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې. لکه چې دلته وضعیت اضطراری اعلان شوی دی، امیر روغتیا ریاست او نورو چارواکو په غوښتنه مو د ماسکونو تولید زیات کړی دی. په ابتدا کې مو غوښتل ماسکونه بهر ته صادر کړو، خو اوس د په کور دننه تقاضا ډیره زیاته شوې. په همدې خاطر د خپلو وطنوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ماسکونو تولید مو زیات کړی. په افغانستان کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه په هرات کې ثبت شوې. دا والګي یا زکام ته ورته ناروغي ده چې له تنفسي لارې وخته کس څخه بل ته لیږدول کېږي او آن د مرګ سبب هم کیدای شي. ډاکتران خلکو ته سپارښتنه کوي چې لاسونه په صابون او اوبو پریمینځي، خولا او پوزه په ماسک کې پټه کړي او له داسې کسانو چې والګي یا زکام لري لرې اوسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتک په دې هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شک لاندې دي چې کورونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوسمهال 209 بسترونه په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15 لکه خبر پاڼې خلکو ته د معلومات ورکول لپاره چاپ کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین ویل قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. منظور پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو ونه بیریږي.
لار او بر یو افغان، دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنه انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاده انکار دی. د دې غنه کا په دنیا کې بل څه کوي به بنیاده ده، او دا ناره ډیره بنیادی ده چې لار او بر یو افغان. افغان د یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 28 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد د بیان ورکولو د کرکې د خبرولو او د سیسې په تور نیول شوی و چې یوه میاشت په زندان کې تیره کړه او د تیرې سې شنبې په ورځ بیرته په ضمانت خوشې شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وژلو هدفي وژنو او ترورونو په اړه باید یو نړیوال پلاوی تحقیق وکړي او د حقیقت موندنې په پلاوي کې باید د هغو هیوادونو استازي هم شامل وي چې د تروریزم پر ضد جګړې ته پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال تروریست په توګه ونومو. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمیر حملو مسولیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل متحده ایالات دغې ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي او له هغه سره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه ترورستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې پروني په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ټرمپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالتونو کې د کرونا ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دی چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تن هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د فبروري 16 چې پرون و هغه ورځ چې په 2014 میلادي کال کې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا او له ځان سره یې اقلا کړه الحاق کړه په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د اوکراین د ولسمشر د فرمان له مخې د فبروري 16 د روسیې لخوا د کریمیا او سیوستپول د اشغال په وړاندې د اوکراین د خلکو د مقاومت ورځ بلل شوې. په هغه ورځ د کریمیا په مرکز سیوستپول کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د روسیې دا کار د نړۍ سلو هیوادونو غیر قانوني بللی. روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتونو غوښتونکو ملاتړ کړی چې غواړي له اوکراینه جلا شي. په دې جګړه کې تر اوسه تر 14,000 زیات وګړي وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو لوري به هغه د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر لاسلیک کوي. خو د امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم. افغان ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم چې نن په پام کې و د هود د میاشتې 19 ته ځنډولې. د هغې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله هم چې ځانې د انتخاباتو ګټونکی بللی و ورته مراسم غوښتل چې جوړ کړي خو هغه هم ځنډولي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د لوړې د مراسمو ځنډیدل ښایي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي.
په یو تحلیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې څرنګه وسله وال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان د امریکا فشارونه د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات ته راولي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستي حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامېږي د انسانانو لپاره.
د اساسي بشري حقوقو په اونیز خبرونه کې مو د موضوع ته کتنه کړې او په د ژوند په شیبو کې
اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونو جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په ما غندزه مامورین هم اضافه کیږي.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې مجبین قزلباش چې پرون له دې دنیا ولاړه هنري فعالیتونو ته مو هم کتنه کړې. ازادي رادیو اوري مننه چې موک اوري هر ورځ د سهار لوو بجوړ ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیر لوی خارونه کې د اف ام فصل شرف پنځه چپه صافا وازی اوریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 چې بل سبا ته د سولې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل بین الافغاني خبرې به هم قطعا پیلیږي خو هغه دقیقه نیټه ونه ښوده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ هم پای ته نږدې شوې ده. نن شپږمه ورځ د فرشته جلالزی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کول لپاره د دواړو خواو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشې کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تیرونه اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې پریکړه کړې چې د فبروري له 28 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مک پومپیو تیرونی ویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبې په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشې سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal.
دا وای مشک دی ټیکټ د شنبې تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. زموږ مشروط وتل دراتونکو اقدامات ټول لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسیدلای شو، یعنی په افغانستان کې دروغ جوړ لاري سولې سلاو دا چې افغانستان د امکان تر حده د خطر ځای پاتې سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې امریکا سره د سولې موافقه به د شنبې په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوحه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقې د لاسلیک مراسمو ته به د څه باندې 6 هیوادونو د بارنوی چارو وزیران یا ځانګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو دا چې د امریکا له لورې به یې څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقه تر لاسلیک وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسېدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په 10 کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین افغانی خبرو پیل قطعی مسله ده، خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشی کوي. د طالبانو لوري به هم د افغانستان د حکومت 1000 بندیان خوشی کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغانی خبرې پیلېږي. خود بندیانو په شمیر کې ولې دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري. لدی عمله جنگي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې د دوی محاکم چټک کار کوي او جنگي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
د ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر د لوړ مراسم د هوت تر 19 پورې زندول شوی. دا ځن به د سولې ل روان بهیر سره مرسته وکړي به د ځن بایس شپ دی احمد شبر د سیاسي چارو د کتونکو او د سولې د عالی شورا د دارل نشاد په خوانی مشر اکرم خپلواک نظر اخیسته دی. خغله خپلواک د مرکې په پیل کې هیله سرګندوي چې د ارګ دا پریکړه به ګټوره وي.
په هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي. دا چې انتخاباتي کړکیچونو په دې جیران کې دغه فرصت پیدا شي چې له یوې خوا د مختلفو سیاسي ډلو سره تفاهم وشي او له بلې خوا د سولې موافقتنامه د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د شنبې په ورځ امضا کیږي. زه په دې مطمئن یم چې دا به ورسره مرسته وکړي او څومره چې دواړه خواوې له صبر او تحمل او د زغم نه او د تیریدنې نه کار اخلي هغومره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کیږو او یو نتیجې ته رسیږو.
که چیرته یو حکومت په افغانستان کې نه وي یا په کابل کې حکومت نه وي، د هیات په سر به لکه پخوا چې ناندری وي او بیا په هیات نه سره جوړېدل دغه ستونزه رامنځته نشي؟
حکومت خو موږ پلان لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واکس پارل کیږي حکومت برحاله ده، یعنی که هیڅ ستونزه مشکل موږ نه لرو. او زمونږ امید هم دا ده چې کله شي همدا ځند تحلیب مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیب په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
تاسو ویل چې حکومت لرو، کوم حکومت؟ د ملي وحدت حکومت او کده ولسمشر اشرف غنی حکومت؟
تر اوسه پورې خو د انتخاباتو نتایج اعلان شوی دي او تر څو پورې چې جناب جمهور رئیس تحلیف پورته کوي، په خانه تحلیف د قانون لحاظ د اعتبار وړ ده او یو مشروع حکومت.
د اعلامیې له مخې دغه د ولسمشر د تحلیف مراسم به د خوت تر نولسمه پورې وځندل شي، نو دا هغه وخت چې کېدې شي چې بین الافغاني خبرې تر دې وروسته شروع شي. فکر نه کوي چې تر هغه پورې چې نوی حکومت د لوړ مراسم نوی تر سره کړي د هیات په سر به شاید د افغانانو ترمنځ اختلافات زیات شي؟
دا چې انتخاباتي کرکیچ هغه دغه د ځند موده بل دې سبب شي چې نږدېوالی راشي او بل اخر په یو توافق باندې ټول د یو بین الافغاني مذاکرات ټیم لپاره ورسیږي، از پر یقینم چې دا د مرسته کوي د یو کلی تفاهم لپاره او د سیاسي ثبات لپاره.
کچرته د سولې خبري چې د امریکایانو د طالبانو ترمن د سولې خبري تر یو کال ډیر وزنډې دي، نو بین الافغاني خبري خو احتمالا د سجر نتیجه هم نه ورکوي، نو نوې حکومت په څرنګ شي؟
د نوې حکومت خو د شک نسته چې یو به مخبل برنامه پر مخ بیایي او امید هم امداد چې نوې حکومت د یو ملي برنامه سره چې هم د سیاسي برخه کې او هم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د قوي مشروعیت او حمایت نه برخمند وي په مذاکراتو کې مثبت ثابت دل شي، نو په دې اړوند باندې څومره چې هغه سیاسي ثبات په داخل د جمهور اسلامي افغانستان کې موجود وي یومره به مذاکرات زر او موثر وی او زر به نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشرک اکرم خپل واکو چې له طالبان سره د بین الافغاني احتمالي خبرو په اړه چې آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې یو تکړه او پراخ پلاوی دغو خبرو ته وټاکي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو. سهاره تبجی او ثلاث دقیقی دی افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي، نړیوالو رسپانو هم د افغانستان سولې ته ډیر پام اړولای.
امریکایي رسپانې واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلی دی په دې هیواد کې د ډونالد ترامپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پنګونه ده. د رسپانې په لیکنه د ترامپ اداره راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي. د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته، خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي. په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي، په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 8600 کموي. واشنگتن ټایمز لیکلی ل دیار له سوزرو تر یو هدا د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي. هغه جګړه چې د ورسپانې په وینا د باراک اوباما د ادارې 100,000 ځواکونه پکښې بوخت وو. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای تر رسیدو لپاره دردونکې بیه ده. مقاله لیکي اتلس کاله مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د طالبانو د رژیم ړنګولو په هدف امریکایي سرتیري افغانستان ته لیږلي وو، خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یو داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ترامپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای شي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سخت دریځو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنکړي او آیا له افغانستان د امریکا سرتیرو لوتلو سره به د شوز تر لاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي؟ په مقاله کې راغلی چې که څه هم ننګونی او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ټرمپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قربانۍ نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې یې ورکړې. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قم ښار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هره ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتګ کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤول عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د دوشنبې په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
ازادي راډیو اوري. څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځای را ورسېدل چې له امریکا سره خبرې پیل کړي او اوس هم ورسره یو تړون لاسلیک کړي. هغه طالبان چې په 2000 میلادي کال په افغانستان کې د امریکا له برید وروسته نظام ونړېد، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواره واره شول. څرنګه د دې جوګه شول چې 9 کاله وروسته له امریکا سره یوې هوکړې ته نږدې شي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرله پسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي؟ اجملان په دې اړه د یو شمېر افغان کتونکو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي دي.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزای چې په تیرو 10 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامی ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو لاس ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی وو.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. په دې کې شک نشته دا چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 5 کال لپاره حکومت وکړو، خو چونکې یو سیاسي فکر ورسره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنه یې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. له دې وروسته وسلوال طالبان خواره واره شول، ځینې بیرته ولسی ژوند ته ستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړ په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د غندهارا وی پانی مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه لاس ورکړل او دوی د بون په سیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راخکیل نه کړل. نو مولي د طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندې زالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کول ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې د سیو کلاسیک جنگ نه و چې پاګه کې دواره قواوې متحارب قواوې اغوی یو داسې جګړه کوله چې ګواکه پاغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه پاغوی کې برخه درلوده. پاغه کې و طرف ته د ناتو د امریکا ځواکونه او ورسره به ویروس د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او اغوی او بل خواته طالبانو چې اغوی ډیره تکیه په چریکی جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډیر عمده پټنځایونه د اغوی مشران اغوی ټول په پاکستان کې پټو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد لیو دوه مواردو پرته اقدامات ونکړل او د طالبانو ته د فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه لیو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عزمی ازادي رډیو ته وویل ل طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د استلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وټوانیږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبري وکړي او بل اخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ترامپ د وزرشل انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمستي پاکستان ته د دې بایسول طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره لوبولې دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکړي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکو شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استاذ سره له نږدې خبرې کړې وای طالبان په تیرو څکم دوله سيزو کې وټواني دل چې خپل کې موټه پاتشي او د هڅو سربېره په ډلو ټپلوونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادي وسلوالو نیول تر نظامی کمانډانانو پوري ټول خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو اله تنو پاره اعظم وای
دا د دې یو قوي نقطه ولا شي د متحد پاتشي او دوام وکي. دوه هم اساسي لدا د چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګوري دوی له بهرانيانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي کانګریزان ول کروسان ول امریکا ول هر یو ځان خپل تعریف خپل برنامه درلودلې خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه دوی سره د دې لامل شو چې دا دی طالبانو په څنګ کې ودریږي ول دین څوک انکار نشي کولای چې همدا افغانان ول چې په خپل کورونه کې دي ته جای ورک په خپل سیمه کې دي ته جای ورک د دې قوت دوه هم هغه ضعف کمنګه و چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته زینی جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه یو داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول دوی هغه راوخسل په افغانانو مسلط کړل او دوی په پراخ کچه باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربېره سرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لوی برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای په ځنګړی توګه په ګړمیشت سمو کې د دې ډلې چاودنی او ځانمرګي بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ شوبلې سبب شوی. خود ناټو په مشه نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ شوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بل شوی. افغان حکومت بیا طالبان تور نه شي د ولسی خلکو په کورونو کې مرچل نسی او له غوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینای د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هکیدونکو هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکو د دې هوکړې لمخې خپل هغه وختن ترسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نکېږي او طالبان هم د بهرنۍ ځواکونو د وطن وختن ترسیږي او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولی او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی د ازل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لاري چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبري او تفاهم وکړي. خدا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلی دی شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکن ده چې پراتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو زلو للارې شریک کار وکړي دا یو جلا بحث دی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې په اونیز پروګرام کې به هم د سولې روانو هڅو ته انکتنه کوو. په پام کې ده چې بل سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. د ازادۍ راډیو خبریالان به هلته وي که چیرې دا تړون لاسلیک کیږي. شیبه په شیبه به مو خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په افغانستان کې اتنیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هرات کې چې د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. د دې فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په هره ورځ په ورځ کې اوبخې 6000 طبي ماسکونه تولیدوي او د هرات د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره به دغه تولید لا زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا ویي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شکل نه دي چې په کرونا ویروس به اخته وي. په پاکستان کې پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړ د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال ترورست په توګه ونومو. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایانو او نور بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ترام دغه راز ویلي چې امریکا د دغه ویروس په وړاندې واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې خبر دواړو اونیزو خبرونو مخکې د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړي مجبین قزلباش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پېښور په لیډي رینګ روغتون کې مړه شو. د راپورونو په اساس هغه د زړه ناروغي درلوده. پر قزلباش د زړه حمله راغلی وه او په لیډي رینګ کې څو میاشتو راهیسې بستره وه. مجبین قزلباش څو لسیزې سندرې وبللې او په افغانستان کې هم ډیره پیژندل شوې وه. نور جزئیات دې فرشته جلالزی په دې رپورټ کې اوري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د مجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې مجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې مجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښورې و. لایق زاده لایق ویل چې مجبین قزلباش په 1971 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې له سندرو ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و.
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره وو. د مور د طرفه دا پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه و خيسته و. په سکول کې به د میډم نور جهان سندره ویلي او دا د کال 1971 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو تراله د ماشومان سره راغلی و او بیا دلته هم د دې आवाज پاډی چن کې منظور کړل شو او هغه فنکارانو کې واچول شو کوم ته چې موږ د ا کیټګری سندرغاړي وایو.
د مهاجبین قزلباش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزلباش د ژوند په ورستیو وختونو کې لډیر کمزوري اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په ورستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د غې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په اصل خبرې کوو. دا چې د ازادي اصل څه ده، کوم محدودیتونه لري او په قوانینو کې په دیاړه څه ویل شوی، په هم دیاړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال خغلی نصرت الهام ده. الهام صاحب تاسو ته په پیل کې خراغلس وایم که د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه وغږی گوچه دا ازادی اصل یعنی چه؟
ډیره مننه. د ازادۍ اصل د بشر حقوقو په اصولو کې یو بنیادی او بنسټی اصل دی چې په مفهوم او معنا کې هغه ازادۍ لکه د بیان ازادي، لکه د تګ راتګ ازادي او نورې ازادۍ چې منل شوې دي د انسان لپاره واغ ضروری دي، د انسان لپاره دغه د رشد او د ودې لپاره چې انسان په دغه ازادیو کې کولای شي، چې مثلا د عقیدې او د باورونو ازادي، د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو د پر خپل د انسانانو د شخصیت د ودی لپاره. دغه ازادي د ټول انسانانو لپاره ډیره مهمه او بنیادی ده.
نو کله چې موږ د ازادي خبرې کوو، خپل دغه ازادي کوم حد او حدود لري؟
یو څوک ترغه حد پورې ازادي لري چې د امنیت یا نظم د ټولنې د کوم نظم چې دی او د ټولنې سلامتیا او عمومي اخلاق دا په نظر کې ونیسي، دغه هغه څه دي چې د انسانانو ازادي په ټولنه کې محدودوي. یعنی تر دغې سرو کرخو باید د انسانانو ازادي تیره نشي او وانه وړي. د ازادۍ په برخه کې چې څومره محدود ده او څومره یو انسان ازادي لري، دا عموما هغه سری کرخه چې په ټولنه کې د ټولنې نظم مثلا یو سره کرخه ده. د نور انسانانو ازادي ته احترام کول دا یو سره کرخه ده. د جنگ تبلیغ کول یا د نژادي نفرت تبلیغ کول دا یو سره کرخه ده چې انسانان باید لدینه وانه وړي او په ټولنه کې هغه نظم او هغه استقرار چې کوم دی هغه خراب نکړي. په نور ټول مواردو کې د انسانانو لپاره دغه ازادي چې کوم ده، که د بیان ازادي ده، که د عقیدې او د دوی د فکر ازادي ده، دا ډیره ضرور ده د انسانانو د رشد او د ودې لپاره او خپل د ټولنې لپاره، د ټولنې د ودې لپاره ده ډیره ضروری. په دې ده چې کچیرته ازادي ونه لري، افراد آزاد نه وسی، هغه په هغه ډول باندې ذهني انکشاف او په اصطلاح باندې فکری انکشاف نشي کولای لکه څنګه چې په کار ده.
یعنی د دې خبرو معنا دا شو چې ازادي مطلق حق نه ده، خپل قیدونه او خپل محدودیتونه لري، خو دا محدودیتونه یوازې په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې مثال ستا دغه ازادي سبب شي چې ته بل چاته ستونزه جوړه کړې یا د ضرر ورسېږي یو بل کس.
بالکل.
په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په قوانینو کې په بین المللي اسنادو کې مثلا د مدني او سیاسي حقوقو د بین المللي میثاق نه هم لسمه او یو لسمه ماده د شخصي امنیت او د ازادي حق د بې مورد د نیولو او د توقيف کولو یا خپل سری نیولو نه د ازادي حق دا راغلی دی. د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې راغلی دی، دغه په مقدمه کې چې ټول بشر، ټول افراد د نړۍ ته آزاد راغلی دي او د حقوق او د حیثیت له لحاظ له یو بل سره برابر دي او برابر حقونه لري. دلته په دې نړیوالو اسنادو کې په د انسانانو په ازادۍ باندې تاکید شوی دی. همدارنګ نور مواد او کنوانسیونونه چې بین المللي حیثیت لري په هغه کې د تګ راتګ ازادي، د فکر او وجدان ازادي، د بیان ازادي، د راټولېدو او د اعتراضونو او د سلامیزه لاریونونو ازادي دا ټول راغلي دي. همدارنګه زمونږ په اساسي قانون کې چې زمونږ تر ټولو لوړ ملي سند دی په هغه کې هم په څلورشتمه ماده کې راځي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. دا د دولت مکلفیت ده چې د انسانانو ازادي او کرامت وساتي. زموږ په اساسي قانون کې دا راغلي دي. همدارنګه د همدي قانون په څلور دیرشمه ماده کې بیا راځي چې د بیان ازادي له تیری څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور او یا نور وسیلو لاره په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو پر رعایت سرګن کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب بیل دي چې هغه مخکې دولتي مقامات ته وخی خبرو نشر کړي. د مطبوعو، رادیو، تلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون له لارې تنظیمیږي. همدارنګه په نه دیرشمه ماده کې د خلکو د یو منطقی نه بلې منطقې ته سفر او تګ راتګ په آزاد ډول باندې د حق په اساسي قانون کې راغلی دی چې ټول افغانان حق لري چې په آزاد ډول باندې د لوی سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. او فردي ازادي چې مثلا یو انسان وکولی شي د خپلو چارو او د ژوند په حق لچ کوم تصمیمونه نیسي، دا په پوره ازادۍ سره په فردي ازادۍ سره وکول شي دا تصمیمونه ونیسي.
الهام صاحب، تاسو وویل چې ازادي د ټولنې لپاره ګټوره ده، یعنی چیرې چې د بیان ازادي وي، د فکر ازادي وي یا نورې فردي ازادي وي، هلته یو څوک کولی شي په ښه ډول سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل فکر مطرح کړي او هغه څه چې دی غواړي هغه وکړي. خو په ټولنه کې ډېر کسان بیا داسې هم وي چې هغوی د ازادۍ مخالف دي، فکر کوي چې ازادي یو چاته ورکول په دې معنا چې یعنی هغه کوی شي منحرف کې. یعنی ډیر کسان اوس داسې هم دي کومګي یو وړوکی مثال راوخلو چې خپل لور ته د حق نه ورکوي، چې هغه په خپل خوښه واده وکړي یا خپل زوی ته د حق نه ورکوي، د حق ترې اخلي، فکر کوي چې ګنې دا ازادي د دوی لپاره تاواني ده. آیا رښتیا هم دا خبره ده؟
ازادي د اچا د لپاره تاواني نه ده، بلکې ما چې لکه مخکې ویل ګټي لري او ګټي هم ده د څوک په خپل د خپل ژوند تصمیمونه سي. د راتلونکي کوم مسولیت چې د خپل ژوند په اړه لري هغه مسولیت هم دم د پغاړه دلویږي. او بل دا چې کله ته یو ځوان ته د هغه د ژوند په اړه د تصمیم نیولو واک ورکوي، دغه ازادي ځکه د پاره ډیره مهمه ده چې دا پر اتلونکي کې بته نه، پر اتلونکي کې به د مور او پلار د سرپار ځای کې نه. نو دغه ډیره مهمه ده چې یو ځوان د خپل ژوند په اړه او بلکې د خپل فکر او د خپل عقیدې په اړه خپل تصمیم ولري او په اصطلاح باندې په دې کې آزاد اوسي.
نو که فرضاً ستاسو په خبره چې باید ازادي ورکول کیږي، دا څه ډول ورکړل شي؟ او مخکې یادونه هم وشوه چې مثال ازادي مطلق حق نه دی، خپل محدودیتونه لري. نو که په کور کې، که په ټولنه کې ازادي وي، په څه ډول وي چې هغه خلک چې اندېښنې لري چې فرضاً که ازادي وي نو دغه ستونزې به په سبب رامنځته شي، تر څو دغه ستونزې رامنځته نه شي؟
زیاتره خلک زموږ په ټولنه کې همداسې محافظه کارانه فکر لري چې د ازادي چې د ځوانانو ته ورکو یا د کورنۍ غړو ته ورکو، شاید دوی به بلار شي یا به دوی ته ضرر ورسیږي. دا فکر چې د مور او پلار او ټولنه لري، دا زیاتره په کورنۍ کې د دې وجنبي چې د ځوانانو د خپل اولاد په فکر کې دي. خو دغه فکر چې دوی کوي، ما یو ځای لوستیو چې زیاتره وخت مور پلار کورنۍ چې وای د ماشوم او د ځوان په اړه د ډیر مینې او د هغوی په اړه د تشویش له امله چې کوم تصمیمونه نیسي، زیاتره د احساساتو له مخې او غلطي. که دوی خپله فکر وکړي په دغه موضوع باندې او خپله ورباندې قناعت ته ورسیږي چې کومه ازادي مونږ کولی شو چې دغه ځوانانو ته ورکو ګټوره ده، او مثلا هغه ازادي چې په اصطلاح باندې د دوی د ژوند او د دوی په آینده پورې اړه لري، یعنی دوی هغه پریکړه چې په آزاد ډول باندې د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کوي، هغه دوی ډېر ښه کولای شي تر دې چې بل څوک د دوی په اړه تصمیم ونیسي.
کله هم چې د سولې خبرې کېږي یا داسې بحثونه وي، هلته هم د ازادي په اړه یو بحث دا وي که چیرې سوله کېږي نو ځینې محدودیتونه، یا کېدای شي په ډېرو مواردو کې محدودیتونه ډېر شي، ډېرو کسانو ته د کار یا مثال د بیان دغه ازادي چې اوس ته کېدای شي محدوده سي. فکر کوئ په افغانستان کې اوس یعنی داسې څه شته دي یا داسې ازادي چې په هغو محدودیتونه وضع شي؟ که نه اوس هم په ډېرو مواردو کې زموږ خلک ازادي نه لري چې خپل فکر بیان کړي یا یو کار وکړي؟
بالکل، زموږ خلک اوس هم په ډېرو شیانو کې ازادي نه لري او خپل فکر نشي بیانولی په آزاده توګه. ویر لري یا د عکس العمل نه د ټولنې ویریږي، او په آزاده توګه باندې ډېر خلک نه خپل فکر څرګندولی شي، او په ټولنیز او په کورنۍ په کچه باندې بیا هغوی هغه تصمیمونه چې لازم دي چې دوی ونیسي د خپل ژوند په اړه هغه هم نشي نیولی. دا مسله زموږ په ټولنه کې ډېره پراخه ده، او د همدا اوس هم هغه ازادۍ چې موږ ته قانون راکړی دي، افغانان هغه ازادۍ چې د قانوني لحاظ یې لري په عملي ډول باندې هغې ته لاسرسی په هغه ډول باندې نه لري. په ملي قوانینو کې چې کوم څه راغلي دي، دغه شته ازادي کافي ازادي ده چې موږ یې لرو، خو په عمل کې ما مخکې دا وویلې چې په عمل کې بیا موږ دغه ازادي نه لرو. د دغه ازادیو په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې هر انسان حق لري، د دې په اړه یو عامه پوهاوی پکار دی، او بلکې په دې اړه مطالعه او رسنۍ باید ډیر کار وکړي چې د خلکو ذهنونه په دې اړه باندې جوړ شي چې هغه ازادي، مثلا د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، دا د یو ټولنې لپاره ډیره مهمه ده. او مخکې تاسو د سولې د خبرو اشاره وکړه، که د سولې خبرې د دغې ازادۍ د محدودولو په قیمت وي چې داسې به نه وي، نو بیا دلته خامخا یو ټکر رامنځته کیږي. یو که څه هم چې ما مخکې ویلې چې زموږ په ټولنه کې د هغو ازادیو چې قانون په رسمیت پیژندلی دي هغومره احترام نه کیږي، خو که د دې دپاره په ټولنه کې تبلیغ وشي او د ټولنې د وګړو اذهان په دې هکله روښانه شي چې دغه ازادۍ د فرد لپاره او خلاصه ټولنه چې په هغې کې فکر آزاد وي، په هغې کې بیان آزاد وي، لیکل آزاد وي، قلم آزاد وي، مطبوعات آزاد وي، تر هغې ټولنې چې په هغې کې د هر څه قید وي، ډیره پرمختګ کوي او ډیره زر غوړیږي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څه ارزښت لري؟
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو، او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته اورو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسې قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر اداره کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازافي او مسؤلیتونه په غاړه بنیسي هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15,000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو، لکه چې اوس موږ 34 وزارتونه لرو. هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ سو الازرات تیمورشاه دورانی چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې 15 وزارتونه وو، لکه در توایم چې وزیر د دربارو چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو. او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1908 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1908 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یوه لویه تاریخچه لري. تقریبا 90 کاله مخکې به وه اصولنامې وې. هغې وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یوه قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي. دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کوي خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجۍ کې د 5000 غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره ما لیږل.
څه
اضافه کېده؟ کوپوني مواد ګوګړونه نیولې، ګیرې درخیل او تر چړې پورې. حتی په دا وروستیو وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په سطح د جهان کې و، دا په کوپون کې و. وړه میاشت په میاشت یوه بوجۍ. حتی په دا وروستیو کې تشناب کاغذ، دا شیان په کوپون کې و. یعنی ډېر امکانات یې درلوده، چای و بوره و.
نور کوم سهولت و د یو مامور لپاره؟
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي، نکټایي، بوټې؟
مامور به چې کله د خوب نه راجګ و، منځو اوداسه نه وروسته، منظم، پاک، صفا په دریشي کې د به راغی په ډېر ښه وضعیت باندې. خپل موټر ته به ولاړو. مامورین دومره آن ټایم وو، تقریبا 2-3 دقیقې تفاوت به د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بلې،
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم. موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وایي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي. پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي. ولا زه خو نن کور کې نه یم، زه خو فلانی جی کې یم، هلته موټر راپسې راولي.
مامور ډېر بې پروا سوی.
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وایي ورور هغه خو نشته، هغه خو وخته تللی. دا احساس د سره نشته چې ټلیفونو کې چې نه یم نن په کور کې موټر مر رالیږي. چې جې کله د ماش ورځ بچې شي داسې که ځان چې په اداره کې بیخي ویني هغه تر ټولو کده عجله لري، وایي اول زه باید ماش واخلم، زه ضرورت لرم.
ایلا دې څه دا چې صاحب ولې دومره بې پروا سوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده.
اته د ماموریت
اته د ماموریت په دې شرایط و سم د سیدی
درته وای چې په خو د مامور ماش ل رئیس سره ل مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکل او تما شروع هغه به نشر کې ماته به اقزامه راکړ چې ګوره مغه د ماده امضا په ځای کې لیکلی دی رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای ورور د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي مالدخ پروانه لګي ما ته 50% قزحمه راکه ولیکن زه علاقه مند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما قزحمه 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
د ماموریت دورې نه دی امدا ووس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي
د ما پلار په ود لاس توفه دیار لاس او یو څلوختم کال کې اخیستی تر دانن ورځ ما ځان سره ساتل هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو
د ماموریت په پیسو باندې بهترین قالین ما کور کې درلودې په هغه وخت کې مې په خپل ماموریت په پیسو اخیستی وي قالین مې هم خرڅې کړې چې څه فرش او ظرف ټول خرڅو فقط لپاره د دې نفقه خپل اولاد زده سات ست تر نن ورځې پورې مې ساتلی
ډېره مننه خیر
مهربانی
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکي څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ درل سره کورونه کاو او مونږ خلق ته معنی ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی
کوشش دا کومه چې مراجعین دازي مانه د خپلار نشي
اکروسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته درځي
زه په پنځم بس کې کار کومه تقریبا څه دی پاسه یو ول زر روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک نه خپه لاړ نشي شایسته مامور صفات دي
بله په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دی
ګوره دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي دا کوشش کومه چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
ډیره مننه خیر اوسې
تاسو نه ډیره مننه
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی به هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي هغوی ته آګاهي ورکړې د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړیم دي بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځلې یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله نه دلته وخت نیولی بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته او هلته ډېر جدي کار پرې شوی اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي څلوېښت پنځوس مورد نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور ځلې بازنګري شه وخت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنې چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه خو دا د حکومت او د دولت همدا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو یوه میز ته راټولیږو په هغه باندې غور کوو فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو
درنو دوستانو، ښاغلی آرونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.